د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه
آج ویو 360 میں پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ تعلقات مسلسل کشیدگی کا شکار کیوں؟ امریکہ اور پاکستان کے رابطوں میں تیزی، کیا دونوں ملکوں کے درمیان تجارت میں اضافہ ممکن ہے؟ اور آپ کو لیے چلیں گے نیو یارک اور جانیں گے ایک نئے فیوژن فوڈ کے بارے میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ افغان طالبان نے پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف اور آئی ایس آئی کے سربراہ سمیت پاکستان کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے کابل کے دورے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تورخم سرحد کھول دی ہے۔ پاکستان کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے کل کابل میں طالبان حکومت کی سینئر قیادت سے ملاقات کی تھی۔ پاکستانی وفد سے ملاقات کرنے والے افغان حکام کی قیادت طالبان حکومت کے نائب وزیر اعظم ملا عبد الغنی برادر نے کی۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں نے داعش اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے درپیش خطرات پر بھی تبادلہ خیال کیا اور دہشت گرد تنظیموں کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے پر اتفاق کیا۔ لیکن دوسری جانب افغان طالبان کی طرف سے جو بیان جاری ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقین نے اقتصادی تعاون، علاقائی روابط، تجارت اور باہمی تعلقات پر بات کی۔ اس بیان میں طالبان حکومت کے نائب وزیر اعظم سے منسوب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سیاسی اور سیکیورٹی معاملات کا اثر تجارتی اور معاشی روابط پر نہیں پڑنا چاہیے۔ پاکستان کے اعلیٰ سطحی وفد کے اس دورے اور اسلام آباد اور طالبان حکومت کے تعلقات پر بات کرتے ہیں سمیع یوسف زئی سے جو لندن سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیع، اس ملاقات کے بعد طالبان اور پاکستان کی طرف سے جو بیانات دیے گئے ہیں، جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں سامنے، ان دونوں میں اگر ہم مفادات کا تضاد دیکھیں تو وہ بہت واضح ہے۔ پاکستان کا فوکس سیکیورٹی ہے اور طالبان کا تجارتی اور معاشی تعلقات، تو مفاہمت کیسے اور کہاں ہو سکتی ہے؟
یقیناً پاکستان کے فارن آفس سے یا طالبان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ ریلیز ہو گیا ان میں کافی فرق اور تضاد ہے، لیکن آپ نے پہلے کہا کہ بارڈر جو تورخم گیٹ ہے وہ آج کھول دیا گیا ہے، لیکن آج جب طالبان نے ایک طرف طور پر تورخم گیٹ کو بند کیا تھا، آج انہوں نے ایک طرف طور پر اس کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان نے بند رکھا۔ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تو یہ سوچنا چاہیے اس کو کیوں بند کیا گیا، اور اب یہ تو کوئی مذاق نہیں ہے، تجارت ہے، لاکھوں لوگوں کے آمد و رفت ہے، بغیر کسی وجہ سے اس کو بند کرنا پھر آن کرنا یہ اس طرح نہیں چلیں گے۔ تو میرے خیال میں پاکستان نے بھی اپنا جو کنسرنز ہے اس کو طالبان کے سامنے رکھا۔ پاکستان نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس یہ ثبوت ہے، ہم آپ کے انٹیلیجنس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو لیڈرشپ ہے وہ کابل میں کہاں کہاں پہ رہتے ہیں، جو ان کے فائٹرز ہیں وہ کنر، جلال آباد، پکتیا اور پکتیکا میں کون کون کیمپ میں رہتے ہیں، اور ان سے جو جگہ ہے وہاں سے وہ افغانستان میں اٹیک کرتے ہیں، اور افغانستان سے آ کر پاکستان میں اٹیک کرتے ہیں۔ جواب میں طالبان نے بھی کے لیے شکوے یقیناً کیے ہوئے، ان کا یہ ہے کہ ابھی بھی جو ڈرونز افغانستان کے فضا میں گھومتے پھرتے ہیں وہ پاکستان کے راستے سے آتا ہے۔ تو میرے خیال میں طالبان اور افغانستان کے یہاں پہ دو قسم کے روابط ہوتے ہیں، ایک روابط حکومتوں کے درمیان ہوتے ہیں تعلقات، ایک گروپس کے درمیان ہوتے ہیں۔ جب یہ مجاہدین سے تو وہ پاکستان
میں، سمیع میں اس ٹاپک پہ بھی میں جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے جو اب ہم بات کر رہے تھے اس کو اگر ہم ایڈریس کرتے چلیں کہ طالبان کے وزیر خارجہ کا جو سٹیٹمنٹ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا تھا جس میں کہا گیا کہ پاکستان کو دہشت گردی کا الزام افغانستان پر عائد کرنے کی بجائے اپنا گھر جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے، لیکن دوسری طرف پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ پاکستان کی مبہم پالیسی ہے، تو پھر پاکستان کی طالبان سے یہ توقع کیوں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی سے نمٹنے میں پاکستان کی مدد کریں؟
توقعات اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب افغانستان میں پریزیڈنٹ کرزئی اور اشرف غنی صاحب کی حکومتیں تھے تو افغان طالبان پاکستان میں ان کے ٹھکانے تھے، اور پریزیڈنٹ کرزئی اور ڈاکٹر اشرف غنی پاکستان کو اسی طرح افغان طالبان کے کنٹیکٹس، لوکیشنز اور ان کے ہائیڈ آؤٹس کے ایڈریسیں دے رہے تھے، اس وقت پاکستان کہتے کہ نہیں یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے, ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرائے. اس وقت طالبان وہی کافی اور پیش کر رہے ہیں, وہ پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ بھی آپ کا اندرونی مسئلہ ہے, ہمیں الزام نہ دیں. تو میرے خیال میں پاکستان کا تو یہ ایک توقع ہے کہ طالبان کی وجہ سے ایک آپ کی پاکستان بدنام ہوا, پاکستان میں TTP قیام میں آیا, پاکستان پہ خود کش بمباروں کا ایک دور گزرا اور انٹرنیشنلی پاکستان پر کافی تنقید کی گئی کہ وہ افغان طالبان کا ساتھی ہے اور افغان حکومت کے ساتھ ان کا ایک مخاصمت رہا اور بڑے بری تعلقات رہے طالبان کی وجہ سے. تو پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ احسان کیا ہے طالبان کے اوپر,
تو طالبان اس کی پاکستان جو ہے وہ طالبان سے اس کی ریٹرن فیور لیٹس اسیوم کہ وہ مانگ رہا ہے. تو افغان طالبان کے اندر جو اختلافات کی خبریں ہیں سمیع, یہ دراڑ کتنی گہری ہے اور کیا پاکستان کے حق میں جاتی ہے کسی طرح سے؟ یہ
میرے خیال میں طالبان ایک پولیٹیکل گروپ نہیں ہے, یہ ایک ایسا گروپ ہے جس میں ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں اور اس مفادات سے یعنی اس مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ہر بندے کو ایک چین میں ایک زنجیر میں رکھنا پڑتا ہے. یہ ایک تھوڑا سے بہت زیادہ جو بیانات کے حد تک ایک دوسرے کے سے اختلافات سے بڑی دبی ہوئی الفاظ میں کیا جاتا ہے, لیکن نیکسٹ دن جو بیانات دیا جاتا ہے ان کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک امیر کے تابے دار ہیں, وہ جو بھی آرڈر کر دیں گے ہم دیں گے. چونکہ طالبان کا انٹرنلی کوئی پولیٹیکل سسٹم تو نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جہاں پر مسائل پہ ڈبیٹ ہو. یہاں پر تو ایک مولویوں کا ایک ڈکٹیٹرشپ ہے, جو ہیبت اللہ اخوند ہے وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ قابل قبول ہوگا, چاہے اس میں قابل پاکستان طالبان کی پوری کیبنیٹ کے خلاف ہو. اس وقت بھی یہی صورت حال ہے, طالبان کی اکثریت ملا برادر سے لے کر ملا حقانی اور ملا عمر کا بیٹا یعقوب, سب کا خیال ہے کہ خواتین کے بابت ان کے رہبر کی جو طالبان کے جو امیر المومنین ہیں ان کی پالیسیاں سخت ہیں, اس پہ نرمی ہونا چاہیے, لیکن پھر اس میں اتنا دم نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کر سکے.
بہت بہت شکریہ سمیع یوسف سعید, آپ ہمارے ساتھ تھے لندن سے. اور جو اس وقت پاکستان اور طالبان کے درمیان افغانستان میں جو سچویشن ہے دونوں حکومتوں کے درمیان, اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا.
تھینک یو.
امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا, اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا, اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا.
This is definitely a new approach.
تحقیق تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا, کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے U360 میں آج کے اس پر.
اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کی. پاکستان میں حکومت نے IMF پروگرام کی بحالی کے لیے لائے گئے منی بجٹ میں عام استعمال کی بیشتر اشیاء پر سیلز ٹیکس میں اضافہ کیا ہے, جس کے بعد عوام کو مہنگائی کی ایک نئی لہر کا سامنا ہوگا. اس مہنگائی سے عوام کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں اور کون سی اشیاء مہنگی ہوں گی, جانتے ہیں محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں.
حکومت نے اپنی آمدن بڑھانے کے لیے عوام پر مزید ٹیکسز عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سیلز ٹیکس کی شرح میں 1% اضافے سے روزمرہ استعمال کی سینکڑوں اشیاء مزید مہنگی ہو جائیں گی, جبکہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا.
دیکھیں نا, اب انہوں نے کسی چیز کو بھی نہیں, سوئی کو نہیں چھوڑا, بسکٹ ہے, دالیں ہیں, ڈٹرجنٹ پاؤڈر ہے, شیمپو ہے, صابن ہے اور مسالہ جات ہیں, دالیں ہیں, جو پیکنگ میں آئٹم ہوگی اس پر الگ 1% سیل ٹیکس لگے گا. بعض لوگ دکانوں پر اپنے پیکنگ بنا کے رکھ دیتے ہیں, اس پر بھی 1% سیل ٹیکس لگانے کا کیا گیا. ہاں, تک کہ کولڈ ڈرنک ہے اور جتنی بھی آئٹمس ہیں ان کو پر سب پہ ٹیکس ہے.
پاکستان میں اس وقت مہنگائی کی شرح 27% سے زائد بتائی جاتی ہے اور سیلز ٹیکس بڑھانے سے اس کی شرح میں مزید اضافے کی توقع کی جا رہی ہے, جس سے ماہرین کا کہنا ہے کہ لوگوں کی زندگی اور بھی مشکل ہو جائے گی.
The writing was very much on the wall, یہ ہونا تھا. اور جو IMF نے اپنی کنڈیشنالٹیز میں جو 4-5 بڑے رکھے تھے ہرڈلز ہمارے قوم کے لیے, یہ ہماری اکانومی کے لیے, اس میں یہ ون آف دا لنکس مسنگ واز دس. بٹ آئی تھنک یس, مہنگائی کا ایک اسپائرل آئے گا, بٹ ہاؤ ٹو ریئلی ہینڈل اٹ اینڈ کنٹرول اٹ, اور اپنے جو ایسے جو انڈر پریولیج لوگ ہیں ان کو کیسے اس سے ذرا تھوڑا سا شیلڈ کر کے رکھنا ہے, دیٹ از این آرٹ ان اٹ سیلف.
رہی صحیح قصر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ تیز تر اضافے نے بھی پوری کر دی. حکومت کا کہنا ہے کہ ایک جانب عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو دوسری جانب روپے کی قدر میں تیزی سے گراوٹ دیکھی گئی ہے, جس کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ملک میں بڑھنا ناگزیر تھا.
بین الاقوامی سطح پہ تو تیل بکتا ہے صرف ڈالروں میں, جب اس کی قیمت اوپر جاتی ہے تو ڈالروں میں اوپر چلی جاتی ہے. اب اگر روپیہ کمزور ہو تو ہمیں زیادہ روپے دے کے وہ ڈالر خریدنے پڑتے ہیں جن کے ذریعے تیل آتا ہے. تو کوئی بھی دنیا کا ملک مہنگا تیل خرید کے, آپ دکان بھی اگر چلاتے ہوں تو آپ مہنگی چیز خرید کے سستی تو نہیں بیچ سکتے, کتنے دن دکان چلے گی, دکان خراب ہو جائے گی نا.
بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت نے جو معاشی فیصلے اب لیے اگر چند ماہ قبل کر لیے جاتے تو مہنگائی کم بڑھتی اور ملکی خزانے میں غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بھی زیادہ ہوتے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
اچھا, واشنگٹن میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان یو ایس پاکستان ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فریم ورک ایگریمنٹس کے سلسلے کا اعلیٰ سطحی اجلاس ہو رہا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان ان مذاکرات میں کون سے اہم امور پر بات ہو رہی ہے, جانتے ہیں ارم عباسی سے جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ارم, کیا اہم تجارتی معاملات حل کرنا چاہ رہا ہے پاکستان ان مذاکرات میں, ایجنڈا ہے کیا؟
جی بالکل اسد, پاکستان کے وزیر تجارت سید نوید قمر کی سربراہی میں ایک وفد واشنگٹن کے دورے پر ہے, جہاں وہ آج جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یو ایس پاکستان ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فریم ورک ایگریمنٹس کے تحت امریکی تجارتی نمائندہ کیتھرین تھائے اور دیگر سینئر حکام سے ملاقات کرنے جا رہا ہے. اور اسد, ٹیفا کا آخری وزارتی سطح کا یہ اجلاس 2016 میں اسلام آباد میں ہوا تھا, یعنی یہ اجلاس وزارتی سطح کا اجلاس 7 سال بعد ہو رہا ہے. اور پاکستان کے وزیر تجارت سید نوید قمر نے پاک امریکہ تجارتی تعلقات کے سلسلے میں گزشتہ روز امریکی نمائندہ خصوصی برائے تجارت و کاروباری امور دلاور سعید سے پاکستانی سفارتخانے میں ملاقات بھی کی تھی. اور پاکستانی سفارتخانے کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ اس ملاقات کو دو طرفہ تجارتی تعلقات کو بڑھانے کے لیے ایک اہم پیش رفت کی طرح دیکھا جا رہا ہے. اس ملاقات کے بعد نوید قمر کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان شروع ہونے والے اعلیٰ سطح کے مذاکرات باہمی تجارتی تعلقات کی صلاحیت کو جانچنے میں ایک اہم پیش رفت ہے, اور انہوں نے امریکی نمائندہ خصوصی کے ساتھ امریکہ کو پاکستانی آموں کی برآمد کا معاملہ بھی ان کے سامنے رکھا اور امریکہ کو آم کی زیادہ سے زیادہ برآمدات میں سہولت فراہم کرنے کے طریقہ کار پر بھی بات کی.
تو امریکہ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے ان مذاکرات سے متعلق؟
جی بالکل اسد, یہی سوال میں نے امریکی وزارت خارجہ کے سامنے گزشتہ روز رکھا اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس کی 20 سالہ سرمایہ کاری کی تاریخ موجود ہے اور گزشتہ برس امریکی سرمایہ کاری میں پاکستان میں 50% اضافہ ہوا. وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے ایک سوال کے تحریری جواب میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو مزید وسعت دینے کے وسیع تر امکانات موجود ہیں. اور ترجمان امریکی وزارت خارجہ نیٹ پرائز کے مطابق پاکستان کے ساتھ توانائی, زرعی آلات و مصنوعات, فرینچائزنگ, انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن اور ٹیکنالوجی سمیت سروسز کے مختلف شعبے ہیں جس میں امریکہ اور پاکستان مل کر کام کرنا چاہتا ہے.
بہت شکریہ ارم, اور خاص طور پہ چونکہ یہ مذاکرات ابھی چل رہے ہیں اس حوالے سے ہم دوبارہ بھی آپ سے بات کریں گے, اور جیسے ہی ان سے جو بھی ریزلٹس نکلتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ سے اپڈیٹس لے رہے ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا. پاکستانی وزیر تجارت کے واشنگٹن کے دورے سے دو دن پہلے ہی پاکستان سمیت 27 ملکوں پر مشتمل جی ایس پی الائنس نے ایک خط کے ذریعے امریکی کانگریس پر زور دیا ہے کہ ترقی پذیر ممالک کے ساتھ تجارت سے متعلق امریکی جی ایس پی پروگرام کی تجدید کے لیے قانون سازی کی جائے. یہ پروگرام پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک سے امریکہ کو برآمد کی جانے والی مصنوعات پر امریکی امپورٹرز کو محصولات میں چھوٹ دیتا ہے. جنرلائز سسٹم آف پریفرنسز نامی یہ پروگرام ترقی پذیر ممالک کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے کے لیے 1971 میں اقوام متحدہ کے تعاون سے شروع کیا گیا تھا, اور اس پروگرام میں امریکہ, کینیڈا, جاپان اور برطانیہ سمیت دنیا کے تقریباً 15 ممالک حصہ لیتے ہیں. امریکہ میں یہ پروگرام 1976 میں شروع کیا گیا تھا, اور اس کے تحت امریکہ میں دنیا کے 129 ملکوں اور علاقوں سے تقریباً 4,800 مصنوعات کی درآمد پر چھوٹ دی جاتی ہے. جی ایس پی پروگرام کی مدت 2020 میں ختم ہو گئی تھی. امریکہ پاکستانی برآمدات کے لیے سب سے بڑی مارکیٹ ہے, اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت کا حجم سال 2022 میں 12 ارب ڈالرز رہا. پاکستان نے امریکہ کو سال 2021 میں ٹریڈ اکنامکس کے مطابق تقریباً 5 ارب ڈالر کی ٹیکسٹائل مصنوعات برآمد کی. ماہرین سمجھتے ہیں کہ جی ایس پی سٹیٹس بحال ہونے کے بعد پاکستان کو 1 ارب ڈالر تک کا فائدہ ہو سکتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثاقب رضاوی، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر رضاوی، کچھ گزشتہ چند ماہ میں ہم دیکھیں تو پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کچھ بہتری نظر آتی ہے. تجارتی تعلقات میں کس حد تک پاکستان اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ پاکستانی ایکسپورٹرز تو ایک طرف شکایت کر رہے ہیں کہ ان سے ایگزسٹنگ آرڈرز بھی پورے نہیں ہو رہے.
شکریہ ارشد. یہ بائی لیٹرل ٹریڈ ریلیشنز جو ہیں، جس طرح پہلے آپ نے ذکر کیا کہ یہ تھوڑے ڈورمنٹ ہو گئے تھے، تو یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ یہ ٹریڈ ریلیشنز کی نیگوسیشنز دوبارہ شروع ہو گئی ہیں. پاکستان کچھ چیزیں جلدی ایکسپورٹ کر سکتا ہے، جنہیں آپ لو ہینگنگ فروٹس کہہ سکتے ہیں، مینگوز ہیں، آئی ٹی سروسز ہیں. باقی چیزوں کے لیے ایک براڈر فریم ورک ہے. آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ ٹیفا بھی ہے، اور اب ٹیفا کی ایک نئی ٹیمپلیٹ ہے جو ہے بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی، تو اس کے ماتحت بھی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں.
تو ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات امریکہ کے لیے تقریباً 5 ارب ڈالر کی ہیں. اس پہ اگر ہم ایکسپرٹس کی اوپینین دیکھتے ہیں تو اس میں کئی ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ مزید ویلیو ایڈیشن کے ساتھ برآمد کی جا سکتی ہیں. کتنی گنجائش ہے اگر ہم ویلیو ایڈیشن کریں اور ساتھ ہی جی ایس پی اسٹیٹس بھی پاکستان کو مل جائے، تو کہاں تک بینیفٹ ہو سکتا ہے پاکستان کو؟
یہ اس میں پاکستان کی جو اب تک فوکس رہا ہے وہ زیادہ ٹیکسٹائل ہی پہ رہا ہے. اس میں پوٹینشیل تو بہت ہے، لیکن ایک جو مسئلہ ہے تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں شدید فلڈز آئے، جس سے کاٹن کی جو کراپ ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے. لیکن اگر یہ جی ایس پی دوبارہ سے رینیو ہو جاتا ہے تو پاکستان کو یقیناً فائدہ ہوگا.
تو آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات میں اضافہ تو ہوا ہے اگر ہم دوسرے سیکٹرز پہ نظر ڈالتے ہیں ڈاکٹر زاوی، لیکن ابھی بھی اس سیکٹر میں بہت گنجائش ہے اگر ہم نیبرنگ مارکیٹس کو دیکھتے ہیں. سہولتوں کی کمی ہے پاکستانی مارکیٹ میں، کیا چیز مسنگ ہے کہ انڈین مارکیٹ اگر ہم نیبرہڈ میں دیکھیں تو اتنی زیادہ ڈیولپ ہوئی ہے، پاکستان کی مارکیٹ از اسٹل آن دا وے؟
دیکھیں، انڈیا کو ایک بہت ہیڈ اسٹارٹ رہا ہے، جس میں انہوں نے اس ایکٹیویٹی کو بہت اسٹرانگلی انسٹیٹیوشنلائز کر لیا ہے. پاکستان اس میں ڈیفینیٹلی کمپیٹ کر سکتا ہے، لیکن اس میں جو تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ میں ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ اس وقت بہت اسٹیبل نہیں ہیں. تو جو بھی چیز آپ ایکسپورٹ کریں گے اس کی کوالٹی کنٹرول اور اس کے پروسیسز جو ہیں وہ اسموتھ اور فری آف فرکشن ہونے چاہیے، جو ابھی تک یہ نہیں ہو سکا. آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے جو آئی ٹی ایکسپورٹرز ہیں انہوں نے بھی پاکستانی حکومت سے کئی دفعہ یہ درخواست دی ہے کہ ان کی اس ٹریڈ کو ایک اسپیشل ٹریڈ کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے، کیونکہ اس میں واقعی بہت پوٹینشیل ہے.
ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم نے نوید قمر کی بھی سٹیٹمنٹ دیکھی کل، انہوں نے اگر ہم دیکھیں تو بلومبرگ کو اور ایک دن پہلے اسے رائٹرز کو مسلسل انٹرویوز دے رہے ہیں جب سے وہ ڈی سی میں ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بحالی ہے معاہدے کی وہ بہت جلد ہو جائے گی. اور دوسری طرف اگر ہم پاکستان میں دیکھیں کل کی اگر ٹی بی ایلز کی آکشن، جو کہ ڈائریکٹ انڈیکیٹر ہے کہ شرح سود بہت زیادہ بڑھنے جا رہی ہے، کم از کم 200 سے 400 بیسس پوائنٹس، تو یہ ہسٹورک ہائی انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ پاکستان یہ ساری چیزوں میں کیسے فٹ ان کرے گا؟
دیکھیں، پاکستان اس وقت ایک بہت سیریس اکنامک چیلنج سے گزر رہا ہے. اس میں جو ایک بات میں انڈر اسکور کرنا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام دوبارہ سے آن ٹریک آ گیا تھا، 2 ریویوز کمپلیٹ ہو گئے تھے. اس کے بعد جب معاشی لیڈرشپ تبدیل ہوئی اس کے بعد پھر ہکپس شروع ہو گئیں، اور پاکستان نے یہ بہت وقت ضائع کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ ہے یہ زیادہ پینفل ہو گئی ہے. لیکن اس سے اب میرا خیال ہے پاکستانی حکومت کو بھی یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے، تو یہ وہ سٹیپس لے رہے ہیں جس سے وہ پروگرام رینیو ہو جائے.
لیکن اس طرح کے ہسٹورک انٹرسٹ ریٹ پہ اگر ہم، جو کہ پروجیکشن ہے اس وقت ڈیفینیٹلی پوری مارکیٹ سمجھ رہی ہے کہ شاید 22-20% پہ تو ٹی بلز پرچیز کر رہی ہے گورنمنٹ، تو اگر 22% پہ کائبار بنتا ہے یا بنیادی شرح سود بنتی ہے تو کاروبار کیسے ہوں گے؟ یہ تو ہسٹورک ہائی ہے، اس سے کیا انفلیشن اور کتنے دن تک کنٹرول ہوں گی یہ چیزیں، اور کب تک ہم دیکھیں گے کہ واپس انٹرسٹ ریٹس نیچے آنا شروع ہوں گے؟
دیکھیں، اس میں انٹرسٹ ریٹس کی جو लेवल है वो डायरेक्टली रिलेटेड है कि मुल्क में इन्फ्लेशन कितना है और उसकी करेंसी की वैल्यू कितनी है। आपने नोटिस किया होगा कि जब अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ने लगा तो यहाँ भी सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए। ये इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना जो है ये तकलीफ देह चीज़ है, लेकिन ये एक नेसेसरी रेमेडी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए।
डॉक्टर साहब, लास्ट पे एक क्विक चीज़, इलेक्शंस अगर इस साल में आते हैं पाकिस्तान में, तो आप समझते हैं कि IMF का प्रोग्राम और जो एग्रीमेंट्स और जो चीज़ें अब हुई हैं वो इसी तरह से चल सकेंगी या ये दोबारा से वापस आ जाएंगी पुराने लेवल्स पे?
देखें, ये एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना तो मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में, उनको ये अंदाज़ा है कि पाकिस्तान फिलहाल IMF के बगैर नहीं चल सकता।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब रज़ावी, आप हमारे साथ थे और पाकिस्तान अमेरिका ट्रेड के हवाले से बात कर रहे थे, और डेफिनेटली IMF प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान में किस तरह की सूरत हाल बनेगी उस हवाले से आप अपना तज्जिया दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।
शुक्रिया सर।
क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कॉन्टेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आए। हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉइड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है।
अमेरिका को हम हमेशा तारकीन वतन का मुल्क कहते हैं, और मुख्तलिफ सकाफती पस मंजर रखने वाले लोगों ने यहां अपनी अपनी सकाफत के रंग मिलाकर एक नया कल्चर बनाया है। खाने के मामले में भी फ्यूजन मौजूद है। मुख्तलिफ खितों के खानों के अज्जा को मिलाकर एक फ्यूजन फूड या नया पकवान बनाया जाता है। अमेरिका में तारकीन वतन अमूमन ऐसे तजुर्बात करते रहते हैं जिनमें से कुछ मकबूल भी हो जाते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की आयजा इरफान ने न्यूयॉर्क में एक ऐसी ही फ्यूजन डिश ट्राई की।
अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों का एक मसला ये भी है कि बच्चे बर्गर खाना चाहते हैं और माँ बाप नान, बट आई थिंक मुझे इसका हल मिल गया है। नान बर्गर, न्यूयॉर्क के एक देसी रेस्टोरेंट के मेन्यू पर ये फ्यूजन डिश मुझे बहुत दिलचस्प लगी, सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए।
हमारा सीधा सादा रवायती पाकिस्तानी मेन्यू है, और जैसे आज की दुनिया में सबको कुछ मुख्तलिफ चाहिए, खास तौर पर उन जगहों पर जहां वो अमूमन आते हैं, इसलिए मैंने सोचा नान को छोटा करके देखते हैं, इसको बर्गर के बन के साइज का बनाते हैं और चपली कबाब के साथ इसका एक बर्गर बनाते हैं, तो जायका वही है मगर एक आम बर्गर की क्वालिटी के साथ। लोगों को ये आइडिया बहुत पसंद आया। जब बाकी खानदान नान के साथ कड़ाई चिकन खा रहा होता है तो बच्चे नान बर्गर के मजे ले रहे होते हैं, जिसे अगर अलग करें तो वो बुनियादी तौर पर नान कबाब है।
नान कबाब।
भाई मुझे तो बहुत मजा आया। अब अगर आपको भी कोई अनोखी सी डिश पसंद है तो उसका नाम नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, बल्कि पिक्चर ही शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे।
आयजा के साथ अगर रेसिपीज भी आप शेयर कर रहे हैं तो शायद हम वो वाली पिक्चर्स भी और वो वाली रेसिपी शायद बनते हुए भी देख सकें। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो रिसेंटली जिस तरह से रेस्टोरेंट्स में रश बढ़ना शुरू हुआ है, दो के मुख्तलिफ हलकों में ये बात बड़ी कॉमन होती है कि पाकिस्तान जिन मौशी मुश्किलात का शिकार है उसके बाद किस तरह से ये मुमकिन है कि पाकिस्तान के रेस्टोरेंट्स पे हमेशा हमें रश मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सी नई कुजीन्स पाकिस्तान में इस वक्त मिल भी रही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन, या हम अमेरिकन फूड की बात करते हैं, और यूरोपियन खाने भी पाकिस्तान में इस वक्त मिल रहे हैं, देसी खाने तो डेफिनेटली मकबूल हैं ही हैं। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का View 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूम के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdubio.com पर। ये सारा कॉन्टेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है voaurdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
نن آو وزیا.
نن آو وزیا.
امریکا جاغ د نن او وضعیت د خبرونه ډیرو قدر منوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ قدر منوریدونکو نن غواړو چې د نن او وضعیت په خبرونه کې بیا اتساس سره په یوې صحیح موضوع باندې خبرې وکړو چې هغه ډیره مهمه موضوع ده د ماشوم د زیږیدو په محل باید د مور او ماشوم روغتیا ته څنګه پام وکړو او ملګرو ملتونو په یو راپورټ کې د پنځم به پورت هم ویلی و چې سره لدی چې په تیرو شلو کلونو کې د امیدواری په محل د میندو مړینه یو پدرایمه کمه سوي بیا هم په هر دوه دقیقو کې و مېرمن د زیژن د مشکلاتو لامل ژوند له لاسه ورکوي خو یات سازمان داسې هم ویلی دی چې په افغانستان د مرکزی افریقا جمهوری چاد کانګو جمهوریت سومالیا جنوبی سودان او سوریه کې او په یمن کې هم د ناوړو بشری ناورونو سره مخامخ د هیوادونه د میرمنو د مړینې ارقام په دې ځای کې په اوسط ډول دوه برابر لوړ سوي دي دا چې په افغانستان کې د میرمنو د زیږون په محل یا د میندو د زیږون په محل ولې مړینه رامنځته کیږي او د ماشوم او مور مړینه ولې زیاته سوې ده او یا پیښیږي په دې باره کې په خبرونه کې د محترم ډاکټر صاحب نادری سره خبرې وکړو چې هغه به خبرونه ته حاضر سي خو لومړی به درنو ریدونکو تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې خبرونه وړاندې کوو ورسته به بیا موضوع ته ولاړ شو
وایان سید سلیمان شاه د بدخشان د ولایت اوسیدونکو نن سهار شاوخوا 15 بجې د تاجکستان سره چیرمه پرتو سرحدي سیمو کې د زلزلې څو ټکانونه محسوس کړل د نننۍ زلزلې طاقت د ریختر په تله د 4.5 او 4.8 درجو ترمنځ اټکل شوی د ځانی او مالی تلفاتو په باب معلومات ندي ورکړل شوی که څه هم چې د خبری رپورټونو لمخې ویل کېږي چې پاکستانی چارواکو د تورخم دروازه له 4 ورځو تړل کېدو وروسته نن د پنځشنبه په ورځ بیرته خلاصه کړه خو د سهار تر یولس خو د غرمې تر یولس بجو پورې تګ راتګ نو پیل شوی په ننګرهار کې د طالبانو حکومتي مامورانو امریکا غږ ته وویل چې لاره لا اوس هم بنده ده پرون د چهارشنبه په ورځ د پاکستان یو لوړ پوړي حکومتي هیات له طالب چارواکو سره د مذاکراتو په غرض کابل ته سفر وکړ د حکومت مطبوعاتي وایند ذبیح الله مجاهد نن د پنځشنبه په ورځ په یوې بیانې کې ویلي دي چې له پاکستاني هیات سره د افغانستان په هوایي حریم کې د بی پیلوټ ډرون الوتکو د پروازونو او په سیمه کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو په باب مذاکرات وشو تاسې زمونږ غږ له واشنگټن نه اورئ د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت اعلان وکړ چې له 15 میاشتو زن وروسته په بل ونی د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نوو پاسپورتونو ویشل پیل شي دغه وزارت د پاسپورتونو د عمومي ریاست مشر مولوي عبدالکریم حسیب نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ویل چې د فعلن لپاره به په پرنفوسه ولایتونو کې د ورځې 3 ځل د پاسپورتونو توزیع کیږي او په ځینو نور کې به د شپېتو او اتیا او ترمنځ پاسپورتونه اجرا شي یو شمېر خلکو امریکا غږ ته وویل چې په تور بازار کې د یو جول پاسپورت به دا وخت $2000 نه د $4000 پورې ده د افغانستان د سولې د مذاکرات لپاره د متحده ایالاتو پخوانی استازي زلمی خلیل زاد وای چې د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د خراسان څنګه د یو مشر اجاز امین اهنګر چې د ابو عثمان کشمیری په مستعار نوم هم شهرت لرو وجل کې دا یو ښه خبر دی د خلیل زاد په وینا طالبانو د دوحه په توافقنامه کې د داعشیانو پر خلاف د مبارزې ژمنه کړې و د طالبانو ته حکومت د مهاجرینو او سنیدونکو چارو وزارت وای چې په تیر شپږو میاشتو کې نږدې 2,000 افغانان له ایران نه بیرته راستانه شوي دي او یادا چې په زور راشل شوي دي د خبر تفصیل.
د طالبانو د حکومت مهاجرینو اوسیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې نږدې 200,000 افغان کډوال له ایران څخه ستانه سوي او یا هم شړل سوي دي. د دغه وزارت ویان عبدالمطلب حقانی نن د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 28مه امریکا ژغته په یوه استول سوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې د ستنو سو افغان کډوالو په شمیر کې لږ تر لږه 100,000 افغان کډوال د ایراني پولیسو لخوا د نیول کېدو وروسته افغانستان ته شړل سوي دي. د رپورټونو له مخې له ایران څخه په شړل سوو افغان کډوالو کې شزه او ماشومان هم شامل دي. حقانی وویل چې افغانستان ته په شړل سوو کسانو کې اکثر یې قانوني اسناد نه درلود او په غیر قانوني لارو هغه هیواد ته تللی و. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي مصالحې د شورا رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له مرستیال مارکس پورزل سره د ملاقات په محل د افغانستان د روان سیاسي او بشري وضعیت په باب وغږېده. د پاکستان د مالی وزارت وایي چې چین پاکستان ته 200 میلیون ډالر په پور ورکړي. د پاکستان د مالی وزیر اسحاق دار د ټوټر په پاڼه لیکلی دی تمادا چې دا پیسې به د پاکستان دولتي بانک ته پروانه ونه کې ور حواله شي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د بخارست نه پونم د اروپای هیوادونو ډلې ته د چهارشنبه پورز پخپل وینا کې هغه ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات با د ناټو د تړون د پنځمه ماده پر اساس د غړو هیوادونو د هر انچ خاورې نه دفاع کوي. همداراز بایدن له پولند سره د یو غټ اټومي تړون د لاسې کولو اعلان وکړ. د یوکرین پوځ د چهارشنبه پورز د روسیې د یو فایر شوي هایپر سانیک توغندي د پارچو د منډلو خبر ورکړ. په عین وخت کې د مسکو ټایمز رسپانې د ریپورت له مخې د روسیې د هوایي ځواکونو یو پیلوټ نن د پنځشنبه پورز د یوکرین له سرحد سره څیرمه د یو جیټ الوتکې د رالوېدو په پیښه کې وژل شوی دی. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستن نن د پنځشنبه پورز استونیا ته روان شو. نوموړی به د ناټو له متحدینو سره د دغه نظامي تړون د ختیځو جبهاتو د دفاع په خاطر د همکارۍ او د زیاتولو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غاک واشنگتن نوري. د سی این این تلویزیون د خبر له مخې د چهارشنبه په سهار په ترکیه کې د 6.3 درجو په طاقت زلزلې نور تباهي هم رامنځته کړې. په زلزلو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 500,000 نه لوړ شوی دی. سعودي عربستان، اردن او قطر د لویدیځ غاړې د اشغالي سیمې د نابلس په ښار کې د چاپو په دوران کې د اسرایلي عسکرو لخوا د لسو فلسطینیانو د وژلو غندنه کړې. 160 تنه ژوبل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي د امنیت د شورا نه وغوښتل چې د اسرایلي عسکرو له حملو نه د فلسطینیانو ساتنه وکړي. د نړۍ په ګوخه ګوخه کې یو زیات شمیر پیژندل شوی او نامتو میرمنې چې د سیاست او سوداګرۍ په شمول په لوړو مقاماتو کې دندې سرته رسولې له خپل وظیفونه د استفاګانو په ورکولو پیل کړی. د سکاټلند لومړی وزیره نیکولا سټلجن چې سمو د مخکې خپل مقام نه استفا وکړه په دې اړه امریکا غږ ته وویل
د خپل دندې د پیل کولو په لومړی شیبو کې زه په دې عقیده وم چې دا هم د ښه خدمت کولو یو برخه ده چې یو څوک په شوري ډول په دې خبره آگاه شي چې بل کاسته دې زی خوشکولو وخت کله ده.
او د امریکا د فلوریدا ایالت د اورنج په کاونټي کې یو وسلوال دی وی خجل ویشتل نورستا یو نه حقلن حلق او یو ژورنالیست هم ویشتل او وی وجل. د خبرونو پای
نن او وزيات
من او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر من اوریدن کو بیا هم د نن اوازیت خبرونه ده. او په دې خبرونه کې موږ غواړو چې د محترم ډاکټر صاحب نادری سره پر دې خبرې وکړو چې د ماشوم د زیږیدو په محل باید د مور او ماشوم روغتیا ته څنګه پام وسی. په دې باره کې کچیر تاسو ټلیفونونه هم لري کولای شي چې زنګ ووهي او ځینې ستونزې چې تاسو اکثره زموږ خويندې مېندې زموږ اساس مېرمنې مشکلات لري د امیدوارې پر مهال یا نور د ماشومانو د ځینو ستونزو البته صحیح ستونزو په حساب باندې کتاسي زنګ وهلی شي زنګ لطفاً راووهي او ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې. ډاکټر صاحب ډېر مننه چې تاسو خبرونه ته حاضر سوالاس کورمادان ډاکټر صاحب نادری په خیر راغلاست.
سلامات سي خوري نکيل او سلامونه وړاندې کوم تاسو تاسو ټول
اوریدونکو ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب لکه څنګه چې مخکې مې موبایل ملګرو ملتونو یو رپورت را لېږلې او په دې کې ویلي و چې د فبراير پر د رويشتمه البته یو رپورت و چې دوی ویلي و چې په تیرو شلو کلونو کې د امیدواري په محل د میندو مړنه یو پدرې کما سوي ده یعنی دا په عمومي صورت سره د سویل دي او بیا هم په هر دوه د خو کې و مېرمن د ژوند مشکلاتو له عمله خپل ژوند د لاس ورکي نو یا سازمان داسې ویل دي چې ځینې ملکونه چې لکه چاد کانګو مرکزی افریقا او سودان او سوریا او یمن او افغانستان چې په دې کې هم برخه لري په دې کې هم چې ځینې بشري ناورینونه د خلکو سره مخامخ دي او د مېرمنو د مړینې ارقام په دې کې په اوسط داول په یعنی دوه برابر لوړ سوي ده د زیژن په استلا ژوند چې مندي د لاس ورکوي یو ماشوم چې د لاس ورکول کیږي نو ستاسو په نظر ولې یو مور د زیژن په محل یا امیدوار مېرمن د ولادت په وخت کې ولې ماشوم یا مور د منځ څخه ځي د دې علت څه دی او کته څه دی باندې کې معلومات راکړي
بسم الله الرحمن الرحیم دا مور دا کچ مختلف
ډاکټر صاحب بخښنه دی ټلیفون مو یو څه اواز ټټ دی که تاسو لږ څه موقعیت تغیر ورکړئ
نو وڅو
فری مېرمن وکي خبري وکي
وها
خبال
نو مختلف عوامل دي چې د مور په د بری کچه کې ځاتوالي او یا له ځوالي راولي کچیر دا عوامل ته په دقت سره چې ماماتو نیول کې چې هغه دې په
ډاکټر صاحب موضوع ډیره مهمه ده او ستاسو ټلیفون متاسفانه سم نه دی دا به څنګه سي بله د دې د طرفه څخه دی بله صحیح خبره ډاکټر صاحب بله مشکل ستاسو د طرفه څخه دی خو بیا هم په دې خاطر موږ غواړو چې ستاسو لاین سم صاف یي چې موږ اوریدونکو د ستاسو مشوره ستاسو خبرې سم واوري نو په دې خاطر باندې دا موضوع ډیره مهمه موضوع ده او باید ستاسو لاین سم ووسیږي لاموس
په اواز
شته کنه اوس ته اواز شته
چې مختلف عوامل دي چې د مور په خبري فاکتورو کې رول لري چې هغه په دغه په تطبیق سره کېدلای شي د مور د مړینې کچه کمه شي چې ډېر هغه په کورنۍ کې راډل لري او د دې زیاته برخه په کلینیکونو او په دغه اجتماعي حالت سره لري تاسو معلومه ده افغانستان کې پیا یا د دې کلینیکونو د تعداد کمښت هغه مخکې وجود درلود لري هغه کلینیکونه چې جو سیو د نړیوالو نه لا 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 پاتخه موږ هغه په وجود کې د ساجا په شان د ازو بیا هم د سپینې ساحې درلود لري چې هغه د دې کلینیکو د پاتخه کوستوي نه وي وروسته چې تګراته نه په افغانستان کې دغه وروسته د نړیوالې مرستې کمیسولې د نسلاتر سره شلاته د دې مشمار ساته ځان په منډه کې لمړی هغه د ژوند تاجدون کې فاکتور چې دی هغه سوی تغذیه ده چې سوی تغذیه متاسف نه په منډه کې ځات یو ساده او ځات کښته لاري او په داسې وخت کې منډه ته هغه غذا چې دی او حمله مور یا حمله خور ځاد ولري هغه نه وتر چیږي په داسې حالات کې دوار ته هم مور ته هم ماشوم ته څرما واري دي یا واغه روش چې دی باید ولري هغه نه چ کوله دوم هم مهمه عامل دی چې اکثر هم څه نه ساهو کې په هوایي پر ډیره کار کوي یعنی څه دګینه لري یا دې رنگي کسان نه غواړي خپل د کورنۍ ناروغ نارینه ډاکټر ته وشي یا همدارنګه د هغوی مشوره واخلي چې هغه به د دې چې مور په ټکري ډول سره نشي کولی او کلینیک ته لاسرسی ولري او یا هم ترانسپورت یو کورنۍ سرپرست.
بله وبخشی محترم ډاکټر سیب ندری، هغه څه چې تاسو ویل هغه مشکلات هم رښتیا هم به ډیر دي په افغانستان کې خصوصا، مګر بعض وخت نه یوازې ځینې په شهرونو کې هم دغه مشکلات ستاسو چې کورنۍ کوشش کوي چې خپل شزه و نږدې کلینیک یا شفاخانه ته بونځي او په کور کې ولادت وکړي، هغه هم ځینې بعض مشکلات دي. خو ځینې مشکلات هم نور ستاسو ډاکټر صاحب که پر دې هم لښترونه واچوي چې پر لپسې ولادت د ماشومان او میندې د پاره څه ډول روغتیایي ستونزې راولي؟ اکثر از موږ انجونې کوچنیانې واده سي په کم سن کې واده سي او بیا پر لپسې ولادتونه کیږي، ستاسو دغه په دې باره کې څه معلومات ورکوي چې آیا پر لپسې زیږون هم د ماشومان او د میندو د لمنځ وړلو او د دوی ته روغتیایي ستونزې پر رامنځته کیدل کې دا ممکن دی؟
بله موږ کوشش کوو چې د لا په جنا دي مسایل تراغلي وای په چون په کار
وخت یو څه بیا بله موږ وخت لږ دی.
بله او تاسو ته کې وځي چې کو په دې کې شک نه ست چې دا په سلا کوم چې د مور ژوند د تعدی سره مخ کیږي او همدارنګه هغه غذایی رژیم چې یو ماشوم د مور په نت کې ضرورت لري مور نه کولای هغه په شش شکل همدارنګ دني هورموني تغیرات چې باید دوه تر کال کې شي د مور د رحم یا د اولاد د پرځکېدو موقعیت یا ځای په شش شکل سره آماده چې د بل اولاد د پرځکېدو کا ولادت نو کړه نه کله ځنی کورنۍ رښتیا هم دا د دشتې په اساس باندې فاصله په نظر کتابی او دیدی مسلام کله کې یو کورکی خپل بولو اخرنی مرحله ته نو په هورمونونه ولادت په جریان کې یا د چکن سره نه کولی دی بلای
بل
سبا چې دا مور تاجي سره مخ په دې مسایلو کې دی اوس دا مبحث کار دی چې هغه بیا هم د وخت کمش لامل څخه پر هغه باندې توجه نه سور کولای. فقط یو مهمه مسله هم دا ده چې هورمونونه دي او د هورمونونو په څنګ کې هغه ولادي دستګاوي دي یعنی صحیح دستګاوي دي د انسان په جنس کې په جنسیت کې چې هغه دې ته آماده نه وي چې ولادت ورکړي. خو مته اسپانه ځینې شان د ځینو وختونو د بیا وخت تلوار په اصله یا جلی په صورت کې بالاخره د دې سبب کېږي چې هغه د مور ژوند د تاثیر سره مخ شي.
بله کورمودان رښتیا هم زموږ مشکلات اکثره زموږ د خويندو د مندو او زموږ د شوزو مشکلات اکثره دغه دي چې د زیژن په وخت کې چې د ځینو مشکلات ترته پیښیږي اول کم سن واده دي بیا پر دې باندې ما پاس واقعا ډیر لوی دي چې باید موږ یو ساعت یو نیم ساعت دوا ساعت خبرې وکړو چې ترڅو ټول پوسی په دې باندې مسایل باندې. خو په هر صورت ډاکټر صاحب بیا هم موږ راځو د مندو و مشکلاتو ته د مور او ماشوم د زیږیدو پر وخت باندې چې څه ډول باید پاملرنه ورته وسی، څنګه باید ورته پام وکړو، څنګه باید کورنۍ ورته متوجه اوسیږي. یو شته چې امیندوار وي ډاکټر صاحب د هغې ماشوم چې پناس کی دا باید څوک د چې څه احتیاط وکړي چې شي باید ونه کی چې د دې په دغه عادت په وخت کې مشکلات ورته خلک نسی.
لومړی مخکمن دې اشاره کوم لومړی ضعیف رژیم دې خپل کار باید ضعیف
شي. از موږ چې اکثره وبښي ډاکټر صاحب په کورو کې ډېر درانه کارونه کوي او ودیته هیڅ نه متوجه کیږي. بله مهرباني.
راځو یو په یو ټول تر راځو ان شاء الله تاسو به ټول راځي. نومای دا دی چې غیر رژیم دی، یعنی په کورنۍ کې اکثره وخت متاسفانه په افغاني دین ټولنه کې داسې رواج لرو چې لومړی ډوډۍ میلمه ته وړل کېږي او کور ته بیا هغه شی پاتې وي چې هغه یو خور په کامل شکل سره دغه سره اخیستل کولی. دوم خبره همدغه د ځینو خپلسریزو دواګانو د چې کله ناکله کاریږي پر سر درد شي، په معده درد شي یا نور مسایل داسې په وجود کې دردونه، هغه خپلسریزو دواګانې دواخانو څخه اخیستل کېږي، درملتونو څخه اخیستل کېږي، بیا کاریږي. دریم هم دا دي چې سخت کارونه دي، یو خور په ماشوم دی په کور کې دغه نه وخت نه لري چې خپل استراحت وکړي، خپل لوري په شاله سره وکړي، رواني او اجتماعي مشکلات ډېر زیات دي، یعنی په یو ښځه باندې د کورنۍ دومره فشارونه زیات دي چې هغه بالاخره رواني فشارو ته ځي، رواني مشکلات ته ځي، رواني ستونزو ته ځي. بالاخره دا هم د یو کور په ژوند باندې خصوصا حامله ښځې باندې ډېر بد تاثیرات لري چې هغه د دې سبب کېږي چې بالاخره د دې ژوند ته تعزیز سره مخ کېږي او په ځینو سیستمو کې د هغې تغیرات راځي. همدارنګه ځینې کمخونیانې دي چې مور د ولادت د حاملګۍ په دوران کې درې دورې لرو، یو د حاملګۍ دوره ده، یو د ولادت دوران دی، یو د ولادت وروسته دوران دی. چې په دې درو سره مسایلو کې مستقسم بلي مطابق باید یو خور یو روغتیا پالې ته مراجعه وکړي، یو ډاکټر ته مراجعه وکړي، د هغې پر وخت باندې باید معاینات وشي، د هغه وضعیت معلوم شي، د ماشوم همدارنګه د دې د غذایي رژیم حالت معلوم شي، د دې خپل هغه ستونزې مشکلات چې کومې دي هغه معلوم شي چې دا کوم مسایلو ته ضرورت لري. اکثره دا غذایي رژیم چې جوړ نه وي نو انسان د کمخونۍ سره مخ کېږي. بالاخره هغه غذاوې چې په انسان په وجود کې دي د وینې تولید وجود ته پغار وي، هغه په ښه شکل سره نشي کولی چې وینې تولید کړي. وینه هغه فاکتور دی چې د ماشوم وجود ته او هم د مور وجود ته ډېر لازمي فاکتور دی، اکسیجن رسي، همدارنګه غذایي رژیم رسي. هغه بالاخره د دې سبب کېږي چې په ښه شکل سره دغه د وینې دوران نه وي نو د ځینو مشکلاتو او ستونزو سره مخ کېږي. زموږ په جامعه کې مختلف عوامل لري، خو دغه یو څو یې په خلاص شکل سره وایو چې موږ ذکر یادونه ځینې وکړله. دا مهم فکتورونه دي چې هغه اکثره وخت ځینې کورنۍ ورته توجه نه کوي. د دې نه توجه په پای کې بالاخره کرا دغه امراض سختېږي، ډېریږي او بالاخره د یو مور د مړې. بل خبره دا ده چې اکثره وخت ولادتونو په جوړو دوران کې غیر مسلکي کسان چې مداخله کوي په کورنۍ کې، او هغه نه پرېږدي چې دا مور پلار چې تر کلینیکه پورې ځان ورسي، هلته په ښه شکل سره د روغتیا پالې تر نظر لاندې ولادت وکړي او هغه تر ولادت وروسته مراقبت کړي تر څو خونېږي. زموږ کې سره وینو اکثره میندې د حاملګۍ په دوران کې نه، بلکې د ولادت وروسته مري. هغه اکثرا مړینې د زیاتې خونېږي له وجې څخه دي چې دوی بیا دغه خونېږي په وجه په هغه کورنۍ کې چې غیر مسلکي دایګانې کار کوي او د دې د ولادت سبب کېږي، هغه په دې نه پوهېږي چې خونېږي څنګه مخنیوی وکړي.
بله فقط ډېرې مرکان هغه مهمې موضوعګانې مو یادې کړلې د حاملګۍ پر وخت کې. او یو خبره ډاکټر صاحب چې واقعا هغه مشرزي ډېرې ورسره مخامخ کېږي، لکه د حاملګۍ په وخت کې او وروسته د حاملګۍ څخه چې اولاد پیدا سي، د ولادت څخه وروسته رواني فشارونه دي یا هغه ډیپریشن دي چې زموږ وسروځو ته پیدا کیږي و مېند ته پیدا کیږي، هغه په خاص ډول د ولادت څخه وروسته ولې ډیپریشن پیدا کیږي به یو مرته دا چې وخت لرځي او زموږ موضوع
دی. یو خو کدي مسله دا ده چې په دا وخت کې د انسان په وجود کې ځینې هورموني تغیرات راځي. ځینې هورمونونه چې ورته ضرورت دی هغه زیاتېږي، ځینې کمېږي، او له بل اړخه څخه هغه دردونه چې مور د ولادت په جریان کې تحمل کوي تر هم ته ضرورت لري، یو رحم ته ضرورت لري، او هغه یو دلاسه ضرورت لري، تسکین ته ضرورت لري. اکثره متاسفانه په ځینو کورنۍ کې د کورنۍ خاوندان یا خپل خوندو دا وضعیتونه زیات سبب دي چې د کورنۍ مشران په دې باندې نه پوهېږي چې کوم رحم دی چې دوی پر خپل کورنۍ باندې وکړي، تر څو د هغه په نتیجه کې د هغه خور ارام ذهن ولري، ارام دماغ ولري. دومره خبره هم دا ده چې اکثره وختونه ځینې مسایل دي چې یو خور مجبوره کېږي ډېر ژر ولاړه چې د کور شاکه کارونه بېرته په غاړه واخلي. هم د ولادت په جریان کې دا یو ډېر سخت پړاو دی چې تېرېږي پرې خور باندې. د هغې د جریان وروسته دا مکمل استراحت هغه پښه شکل سره د خوري سرعت زمينامي مسائله نو مشکلات سره مخې او درې هم مسله د مکمل غذایي رژیم ده رژیم چې خوري سرعت لري کېږي چې درې انسانانو کېږي او مختلف شکل سره چې اکثره کورنۍ د دین وخت اقتصادي ستونزې له امله څخه نه غذایي رژیم چې مور ته ضرورت لري او یا هم دین وختونه نه پیږي چې دا خوشي ولادت کړی دی باید کم غذایي رژیم دې ته توا کوي چې په څو کولای شي او خپل نیمګړتیا یې ودی په باندې کولای
شي
نو دا مسالې د سبب کېږي چې بل اخره خور ژوند د تعدید مستر مخ کېږي
نه bale bale او په خاص ډول هورموني تغیرات اکثره شذته چې فصل ولادت څخه یاد ولادت یا د حامل درای په وخت کې ډیر شذ زوروي نو باید تاسو کورنۍ ته په اصطلاح فامیلونو ته چې یو مور پکې کې حامل درای یو شذ پکې کې حامل درای ولادت کړي تاسو توصيه ساده چې په نصیب په ودرو دوه کو کې تاسو
ګوري دا چې کله چې خور ولادت کې دا د ژوند یو مهم پړاو دی چې نوې بچي د ژي هغه کلوري او کزوي دا د هوا د وطن او د کورنۍ راځي نو په دا کې وخت کې کچيري او ماشوم شمر ولتي چې دا
بل
یو نو خاج جوړی شي او هغه پاتې ده په کورنۍ کومه پانا کوم وړاندې خدای دا چې څوک روزل کیږي چې هغه لري او خپل د سلطنتي روغتیا خاول لري همدا انګرونه په شاشه کې تر واره متوار نه کول چې مور دومره وخت ونه لري چې هغه روزنه په شاشه کې تر کېږي په تاسو پانا اشمان چې کله لویږي د نورو په دختي سره کې د لاخه هم جنیر کړی چې د کومې سره کومې چې په ځینې حالات کې ټول کورنۍ له خوا څخه چې ټول په کورنۍ کې شي هغه مکلفیت لري چې د دې سره د هر همکاري او کومک کې چې په خوکی د تجارت کې چې ساجنې کې اجتماعي کارونه دایلی هغه د کور په کارونو کې د خوکی سره د زیات تر حد زیات کومه کوي تر څو چې دا خبره تاریخ شي ما څنګه پاکوي په شې شکل تر تغذیه او تور کې او دا هم او د هغه قانون یې روزنه شي د څو میاشتو نو وروسته ماشوم ته شروع کیږي هغه باید په شې شکل تر ورته مثلا ورته وځي مثلا د شپږ میاشتو پورې په کامل ډول سره هغه شې دی او تور کوي چې عمر خپل اخر ته بعد مکمل غذایی رژیم ولې تر څو دا شې دی نو مکمل غذایی مواد او مغذی مواد په خټه کې او هغه ورته وځي ماشوم ته وروسته شپږ میاشتو نه هغه مطلب پاره چې یو ماشوم ته ضرورت لري هغه ورته ورکول شي دلته ژوند له ټولې کورنۍ په دیار کې چې کار لري ماشوم سره کچیر د مور ته خارا فشار نه لري نو ماشوم به شاده ځلوي او کچیر خدای نه خطا کم شي کیږي مشکلات پر ځای کې نه لازم واجب دا چې د مور وخت سره خطر سره مخ کیږي بلکې د ماشوم روغتیا او راتلونکي له خطر سره مخ کیږي دا یو ډیر مهم پړاو دی او ټولې کورنۍ باید په دیار باندې کامل توجه وکړي پاته څه د هورمونونو برخه چې ده د هورمونونو برخه واجب او واجب کوله چې د روغتیا پال سره په یوه مشوره وکړي چې مخکې مو یادونه وکړي درې د ویلې د ولادت دوران د ولادت مخکې دوران دی ولادت دوران دی ولادت وروسته دوران دی یعنې د ولادت وروسته دوران هم یو مور اړینه ده چې په تکراری شکل سره روغتیا مرکز ته لاړ شي او هغه د ډاکټر مشوره واخلي تر څو ډاکټر تعین کړي چې د کوم هورمونونو سویا په دې مور کې لوړه ده یا ښکته ده یا بیلانس لري بلانس لري هغه حالت کې کولای شي د ډاکټر د شوم شروع په اساس یې ځینو خاص د درملیزو دواګانو په استعمال سره هغه شي کې او همدارنګه یې کدي کې شک نه ته فضا او استراحت دا هورمونونو ته د رول لري او هغه باید ښه شکل سره تقویه شي
ډیر مننه ډیر مننه کورمودان محترم ډاکټر صاحب ندری دا چې په لاند وخت کې مو او ډیر مفصل او ش معلومات ورکړل او زموږ اوریدونکو ته ستاسو یو کور ودان قدر من اوریدونکو د خبرمنه په هم دې ځای پات ورسېده لږ وروسته به د روایت امروز پروګرام پیل سي او بیا وروسته به بیا هم ستاسو سره ستاسو ځغې یا صداي شما خبرونه کې زه هم ستاسو سره نو تر بل خبرونه تاسو ټول پرې ځو